درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم خبرونه لرو. د تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. په ننګرهار کې د باختر خبري آژانس څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بیګا ناوخته د پاکستانی چارواکو له لوري تړل شوې ده. خو د کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه وروسته له دې طالبانو بنده کړه چې دوی په صفري نقطه کې یوه لوحه لګوله. باختر خبری آژانس بیا د تورخم د کمیسار مولوی نعمت عصمت الله له قوله ویلي چې پاکستانی لوري غوښتل د لوحې په پلمه تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې شل متره رامخکې یوه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی یې مخه ونیوله چې هغوی یې په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه بنده کړه. په تورخم کې د دیورند بلی خواته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له بیګا رئیسی بنده کړې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسئلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکوي. ښاغلی ویست نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دسمبر د 15مې او 15مې ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر په ترڅ کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتېدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او سادی موضوعاتو په اړه له چارواکو سره وغږیږي. وست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 بیلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي رادیو ته په یوه رالېږلي خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200,000 زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د شوالي لپاره د یونیسف له لارې ولګول شي. د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې یو مهم شارګوټه کلابند کړی. د سخت دریځې حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي. د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیله دوی میاشتې تیریږي د دې سیمې پر سړکونو او ودانیو کې تر ټولو په سخته جګړه کې ښکیل دی. اسرائیل په دې سیمې کې وروسته له هغې پر جګړې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سیمه ډیری برخې په کندواله بدل شوې او نشته 2 میلیونه خلک هم د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پرون سه شنبه لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه، زغروالې نقلیه وسیلې او بلډوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې ګرځي را ګرځي. او د اوکراین هوایی ځواکونه وای په ایران کې جوړې شوې 8 درون الوتکو چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د څو هدفونو د ویشتلو لپاره ترې کار اخیست یو 40 راغورځولی دي. دغو ځواکونو نن پر تلیګرام پاڼه په یوه بیان کې وویل چې د هوایی مدافع ځواکونو د دشمن یو 40 درون الوتکې له منځه وړې دي. په بیان کې راغلي دغه بی پیلوټ الوتکې د ماسکو لخوا د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمی او د روسیې له کورسک سیمې څخه الوتی وي. د سر و مال د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکی زیان اړولی دی. د تورخم دروازه یې بار بیا د باري موټرو پر مخ بنده شوې ده. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړېدلې دي.
نیمو کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې 200-300 کوره تخریب شوي دي.
په کندهار کې هغه شزی چې په خوای په دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي وای
زنار نه نه لرم په کور کې چې ما سره کار وکي ما سره وجو لګوي ډېر پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي.
او په تخار کې د رستورانونو خاوندان وایي چې مالیې لوړې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدون کې زیان اړولې دي. د ادارې په یو نوی راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې جنو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ شوډلې دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبان د هلکانو او نجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان رسوي. د سازمان پرون په یو نولس مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړی لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی خودلی خو وایاندي زبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د خوځو حقوقو د برخې څېړونکو او د راپور لیکوال سحر فطرت ویلي طالبانو د ټول هیواد خوني سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکیدو لګو اخسر مخ کړي، هغه چې د نوموړي لقوله د با کیفیت زده کړو څخه به بی برخې وي. د بشری حقوقو څار سازمان پر راپور کې د طالبانو لخوا د خزینه خوونکو لدندې لری کول، افغانستان د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانی هغه لاملونه یاد شوي چې له عمله د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضری ډیره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوي چې طالبانو ډیری خزینه خوونکو لدندو لری کړي چې له عمله یا غیر مسلکي خوونکو زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکو له خوونکو پرته په ټولګي کې ناستوي. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکو دي او د هغوی لمن دوه پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وشته چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دي. د بشری حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل طبیعي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیت زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یوه خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6 سلنه زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دغه بهیر ډیر زیات ټکنای شوی دی. مهم مضامین پکې نه تدریسیږي. هغه تکړه او مسلکی استادان خون کې چیلته 40-50 کاله تدریس کړي او هغه ټول د وطن نه وتی دي، مهم کډرونه د افغانستان نه وتی دي. نو مکتبونه بند دي، اکثریت خون کې په کور ناشتي.
خونجونی بیا د خپل خونځیو د پرانیستو غوښتن کې دي. په ننګرهار کې دی ویلی سي دوم ټولګي زده کوونکې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو عمل انوم پر راپور کې اچي او د طالبانو حکومت یې خونځي ته تلو مخنی ویلی وای
من ډیر افتیار روزه کې سي افغانستان ته من باید خدمت وکړو. من باید تر دوه سمه پوری پاس کو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته د محدودیتونو په وجه کولو سره لوی ضربه ورکړي او تر څنګ په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپل ډلې کسان ګمارلی چې کیفیت هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
مخکمو په خبرونه کې وویل چې د تورخم دروازه یو هلتر بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوه ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو او دغه راس په تورخم بلی خواته یعنی د ډیورن کرښې بلی خواته پاکستانی چارواکو هم تایید کړی چې دا لاره په بارونکو موټرو بند ده. همدا شیبه د ازادي رادیو او مشال رادیو خبريال فرهاد شینوار له سیمې څخه د ټلیفون لاري را سره ده. له دې بعد د موضوع نور جزئیات پوښتو. شینوار صاحب، دا لار لا هم بند ده او آیا معلومات لري چې تر کله به بند وي؟
داسې چې دغه لار خو بیګاش په دوو بجو رئیسی هغه محل تړل شوې ده چې کله پاکستان خپل لوري ته یو ساين بورډ یا یو لوحه لګول او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او احتجاجنې تورخم دروازه را بند کړه. طالبانو دا خو پخوا رئیس په تیرو حکومتونو کې هم او اوس چې دغه د طالبانو تر واک لاندې چې افغانستان دی یا د افغان طالبانو په واکمنۍ کې هم اکثره وخت داسې وشي چې دواړو خواو ته که څوک پاکستان څه تعمیرات کړل غواړي نو هغې غاړې حکومتونه اوس واکمن طالبان په اعتراض لري، او که بیا مطلب دی چې افغان طالبان یا تیرو حکومتونو هر قسم تاسیسات لیا څه تعمیرات کړي نو پاکستان په هغې باندې اعتراض کړی دی. نو طالبانو دغه اعتراض پرې کړی و چې تاسو چې کله هم تعمیرات کړی نو په کار ده چې پیشګي تاسو مونږ خبر کړی په دې باندې او مونږ پرې پوه کړی او هغې نه پس تاسو یوه دروازه لا داسې یو لوحه ولګوئ. نو په دې باندې اوس په تورخم کې خبرې اترې هم روانې دي او ښایي چې اوس په شیبه پس چې کوم دی دغه تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه کړل شي، او داسې خبر مو هم ترلاسه کړی دی چې په دې باندې هم سره متفق شوي دي چې دغه کومه لوحه یا ساین بورډ چې پاکستان لګوله او په دې باندې په دریو ژبو کې یوې مخې لیکل شوي وو، مطلب دی چې په روسي، انګریزي او اردو ژبه کې پرې لیکل شوی خراغلس لیکل شوی او دې مخته پې خدای پاماني لیکل شوی وه. نو دا داسې د څلورو اوسپنې پایپونو نه مطلب دی چې دوی یوه ډانچه جوړه کړې وه او لوحه یې پرې لګولې وه. خو طالبانو بیا دا وکړه چې نه، دا د دغې ساین بورډ په پلمه کې دوی یوه پخه بله دروازه جوړول غواړي د تورخم دغې مرکزي دروازې نه په لږه فاصله باندې. خو بیا د پاکستاني چارواکو ویلي چې نه، دوی یوازې دغه ساین بورډ لګاوه دلته او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او دغه دروازه یې را بنده کړه. نو دې سره بیا دواړو خواو ته دغه د ګاډو تګ را تګ چې کوم دی ودرېده، چې په هغې کې د تازه میوو، د سبزیو، خوراکي شیانو ګاډي د بیګانه تر اوسه نن مازیګره پورې دا ټول ولاړ دي، او سوداګر چې کوم دي هغه ورسره اندېښمن شوي دي چې هسې نه دوی دغه تازه میوې او سبزی په دې کې خرابې شي. خو اوس دواړو خواو چې کوم چارواکي دي دا په تورخم صفري نقطه کې ناست دي، او د هغې نه چې موږ ته کوم خبر راوتلی په هغې کې قوي امکان دی چې بس اوس به دغه دروازه خلاصه شي او خبرې اترې کامیابه شوي.
شنوار صاحب، تاسو ویل چې د بورډ یا لوحه د دې سبب شو چې دواړو خواوې لاره بنده کړي. طالبانو ادعا کړې ده چې دا لوحه یا بورډ صفري نقطې نه 60 متره د افغانستان خواته لګول کېده، ځکه دوی اعتراض وکړ.
نه، دا ځکه داسې نه ده چې دا خو ډېر ښکاره دا لیدل کېږي او دغه ځای مونږ کتلی هم دی. که فکر وکړی نو یوه لار خو دغه مین لیا مرکزی لاره ده چې این تورخم دروازې لیا دغه ګیټ ته رسېدلې ده، دا پاکستان لخوا یو بله لار داسې وهل شوې د غره په ویخ کې کیڼ اړخ ته چې دې مخې ځي. نو دا هغه لار هم بیا بیرته داسې تورخم صفري نقطې ته راګرځېدلې. نو هلته کې چې مونږ ما څومره کتلي دي، نو د پاکستان رصد او تعمیراتو اداره چې کوم ده یو لوی جدید ټرمینل جوړوي او ډېر په لویه کچه پراخه کچه باندې تعمیرات روان دي. د امیګریشن دفتر جوړږي، اډې جوړږي، ټرمینل جوړږي. نو دا بالکل په هغه ځکې د تورخم د صفري نقطې نه را په دې خوا باندې ده لوحه لګول کېده.
ډیره زیاته مننه فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د بیا تړل کېدو په اړه معلومات راکول. البته دا دروازه لکه څنګه چې ده هم یادونه وکړه، یوازې د بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده، او لکه څنګه چې ده ویل تمشته چې د دواړو خواوو د خبرو په نتیجه کې ډیر ژر دا لاره بیرته پرانستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ.
azadiradio.com.
ازادي راديو څلروش ساعت
کندهار کې یو شمیر هغه مېرمنې چې مخکې په غیر حکومتي مؤسسو کې کار کوي اقتصادي حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي او د طالبان حکومت دې دندو ته د تګ اجازه ورکړي. په دغو مېرمنو کې چې یو شمېر د کورنیو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري وایي د بیکاری له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
هغه څه چې دولت موږ ته وایي موږ هغه قانون پلي کوو، په پیجاب په سترو پیجاب زو په سترو پیجاب بیرته خپل کور ته راځو.
دوه بشکلنه فاطمه په خپل کور کې د خپل مایو پلار ماشوم رور او ناروغ مور د ساتنې سرپرستی په غاړه لري. هغه مخکې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د یوې مرستندوی موسسې په دفتر کې کار کاوه چې د طالبانو د حکومت لخوا د شتو پر کار کولو تر بندیز وروسته یې دندله لاسه ورکړې. فاطمه وایي اقتصادي حالت یې ښه نه دی او بیرته باید د کار کولو اجازه ورکړل سي.
په روحي تکلیف اخته سوي او په کور کې تشويش کوو. پلار مې د مایوب د ورور مې د کوشنی د تر ټولو کشر دی. یوازې د کور سرپرست زه یم. د کور ټول مسؤلیتونه پر ما وو. په شاګردۍ کې نستلم د مجبوري څخه خیاطي مې زده کړله. یو جوړه جوړه ک جوړ ک مغم ده د استاد په کومک سره نو هغه د خیاطی ته مغاړه کې شوله. نو بیا هم کفایت نه کوي. زموږ مصارف دی خو دغه د یو خیاطی پر اساس زنارینه نه لرم په کور کې چیز ما سره کار وکي. ما سره وجو لګوي ډیر د پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
په کندهار کې د بهرنیو موساتو شزینه کارکونکي ډیرې هغه مېرمنې وي چې د کورنۍ اقتصادي مسولیت ورته غاړي دی او ترڅنګ د خپل لوړو زده کړو مصارف ورکوي. د فریدې په نوم یو مېرمن وای مخکې د کورنۍ او زده کړو لګښتونه لمعاش څخه پر کېدل خو اوس د خراب اقتصادي حالت څخه پور یا قرض اخیستلو ته مجبور سوي.
ډېر مېرمنې دي چې وغوی د کور سرپرستی په غاړه و وغوی به کار کول خو فعلاً د وغوی هم زما په شان بیکاره دي او کم وظیفه نه لري کم دنده نه لري. د ډېر یو اقتصادي بد حالت سره دوی مخ دي. زه خپله هم میاشتې په میاشت کې دوه درې ځلې هم د ځینو کسانو څخه خپلوانو سره مې پور کوم قرض کوم. یعنی زموږ مېرمنو ژوند په داسې حالت سره دی چې ژوند مو په پور قرض باندې دی او تاسو باور که اوس ځینې کسان پور قرض لا اوس چات نور کیږي کوغه هم وای چې موږ هم په کور کې ضرورت ترلاسه تاسو به یو ورځ پور درته درکو هر وخت خونه کیږي.
د تیرو شاوخوا دوه کالو راځي په افغانستان کې په زرګونه افغان میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړي او په ملیونونو انجونی له لوړ زده کړو راګرځول سوي دي. یو شمیر میرمنې وای په کور کې د پاتې کېدو لامل د رواني فشار سره مخامخ سوي دي. یو میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې په ډول په زرګونه نجونی او میرمنې هغه پریکړې ته انتظار کوي چې د طالبانو حکومت شوزو ته د کار او لوړ زده کړو اجازه ورکړي.
د هیو ډول سټریس او فشار سره مخامخ یم چې دا ډول حالت لمړی ځل دی چې سره مخامخ کیږم. نه شم کولای چې د دې ستونزو حل لاره پیدا کړم. همدارنګه د طالبانو حکومت نظم یې وزنې هیله همدار تر څو طالبانو حکومت زموږ د افغانو نجونو د روښانه راتلونکي اړوند فکر وکړي او تر څو بیرته یو ځل بیا هم زموږ حق او حقوق راته راکړي تر څو موږ ټول مسلین یو ځل بیا هم خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
د طالبانو حکومت تازه له کوره د باندې د شوزو پر کار او لوړ زده کړو د بندیز د لری کول په تړاو څنګه دی ویلي. خو تر دې مخ کې تر شپږم ټولګي پورته او په انټونو ته دنجونو پرتاک بندیز لنمحاله بللی وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت
د بخشن نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونه په یو نوی راپور کې چې نن یې خبر کړی دی کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دغه تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې نن چهارشنبه خبر کړی او پکې د 45 ژوند پاتې شو کړهونه مستند شوی دی ویل چې ل جنسي تاوتریخوالی د خزو سړو او ماشومان په وړاندې ل مجازاتو پرته دی وی وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی په مرکه شو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی شپږشته سړیان دولسې خزیا او ماشومان دي په راپور کې ویل شوی چې له توقيف شو مترزانو سره د جنسي تیری د لهیز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالی د نورو تر سره شو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقيف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونونو په سر کې وې. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلاماردوول زموږ اڅېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د مترزانو د شکنجه مجازاتو او دوامدار فزیکی او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیریاو د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلاماردوول هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د مترزینو او مخالفینو د ځپلو لپاره له ایجنسی تاوتریخوالی د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړۍ د اعتراضونو پر مهال توقف شوو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه بسیج ملیشه د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلفې ادارې لکه د عامه امنیت پولیس د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلی اکثر قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی ل دی ویل چې بیا ورسره تاوتریخوالی ونشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړي او زیاته کړه په نادر مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړاوونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلامارد ویلی له سیاسي ارادې او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خندونه د ایران پر قضایي سیستم سوری غوړولې وي. امنیسټي انټرنیشنل ویلی د خپل راپور موندنې د نومبر په 14 د ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان ورتک ولایت یو شپې روسیدونکو وایي کورونه د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت اوسیدونکو وایي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دا محمد شاهد دی د میدان ورتک ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسی را نغشتی. نموڑی وای د تیری شل کلنی جگڑی پر محال لس کالا د خپلو سیمو څخه د جگڑو لوجی بی زای و او هغه محال کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی. دی وای د لاس پتناکو جوړ سوی پر دی کوری په لکونو افغانی لګشت کړي خو وای او سی بیا د هغه ډول ودانونو توه
پښتنه مو دادا چې موږ در بدر خاک وسالی اقتصادی وضعیت ډیر خراب دی. اوس په خپله په دې کار کې اخته یو چې سبا یې څوک بندمنیم نه وي چې دا څه جوړ کړي دی تم ورته ګوره. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې له ده هم تیرې شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب شوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنگو نه دا نیم کلی د ګډ واټ دی ټول خراب شوی دی د جنگو د لاسه. د لاس کولم سایه وسیله پیدا د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور د اس پی بیرته سره جوړ.
میدان وردګو ولایت چې اوسیدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي اوسیدونکي اوس له خیریه مؤسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې 2-3 سوه کور تخریب شوي دي. کاملا تخریب دي توس کېدای شي ووینئ. دا سکور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسیدلی.
په دې تیرو جنګو کې ډېر زیات تلفات سالار ولس ته رسېدلي دي چې هم د امریکانو د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي دي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یو جنگی ساحه و
بل خو د دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپل واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلک شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه له منځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلي دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمیر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړ دا راپور.
د کونړ ولایت په سیدون کې به زمکي کمیدي او غاڼې کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانای چې تیر ورو روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچکړي او د څارویو خوراکي له منځه وړي ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله:
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه در مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله ده چې له موږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي دی، وایي په خوای په سلګونه وزي او په لسګونه غواګانې درلودي. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ختیریده. خو اوس کال سر د څارویو د خوراک نشټوالي سره مخ دي.
د زمکو څخه حاصلات ډیر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا غدې بزي یو اندازه. دغه زکه غرنۍ سیمو کې اوسېږو. دا څو کال کېږي چې وچکالۍ زیات شوې دي. د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکې شوې دي او دا رنګې د مالونو هغه د څر کم واخه او بیاګانې چې کمې دي هغه کم شوې دي. نو دې د وجه نه موږ په اوړي کې هم د مشکل سره مخ یو، بلخصوص په ژمي کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درې پیچ، نارنګ ولسوالۍ، چوکۍ ولسوالۍ، خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بیخي د غرونه سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالی څاروي له شیدو او بچیو راوړلو وستلي او دې سره د څارویو شمیر هم مخ په کمیدو دی.
نو دا یو هم د مشکل دغه سره مخ یو چې کله وچکالیانې وي مالونه بچی نه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچی نه کوي او دارنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په قطر روان دي. نو د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستې وکړي څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالیو له امله پرې له شو اغیزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډېرې سیمو کې خلک له کښتونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، څلور بجې او دېرش دقیقې دي. اوس هم واورې